معلومات ورکي. ساعت تا گورم دری بجی دی دا خبرونو وقت را رسید لیده تر خبرونو روست با بیا هم را شو دا روختیا دا پروگرام دو همه برخی تا با غوک شو پا خبرونو که با پا دا افغانستان دا پارا دا مالی مرستو پا ارا پا توکیو که دا نړیوال کنفرانس پا ارا بانه با هم معلومات باوری. سحر لیوال دا افغانستان پا با بروستی معلومات را طول کردی و دا افغانستان اروند خبرون را وری.
وزارت خارجه افغانستان کمک 16 میلیارد دلاری جامعه جهانی را که در کنفرانس توکیو برای افغانستان وعده سپرده شده استقبال نمود و وزارت دفاع ملی میگوید 23 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. با سلام، مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان کمک 16 میلیارد دلاری جامعه جهانی را که در کنفرانس توکیو برای افغانستان وعده سپرده شده استقبال نمود. جانان موسازای سخنگوی وزارت ساعت پس از کنفرانس توکیو در کابل گفت که در حاشیه این کنفرانس افغانستان و جامعه جهانی یک مکانیزمی را به خاطر حسابدهی از نحوه مصارف این کمک ها نیز موافقه کردند. آقای موسازای همچنان گفت که جامعه جهانی کمک های قابل ملاحظه را با افغانستان تعهد نموده که با عملی شدن آن در کشور پیشرفت های قابل توجهی به میان خواهد آمد.
بر اساس این میکانیزم حسابدهی مشترک، افغانستان و جامعه جهانی یک جا در رابطه با مصرف کمک های جهان در افغانستان نظارت و ارزیابی های مشترک را انجام خواهند داد.
کنفرانس یک روزه که به هدف جلب کمک های مالی به افغانستان به میزبانی ژاپن و اشتراک 70 کشور و سازمان های بین المللی در شهر توکیو ژاپن برگزار شده بود ساعت قبل به پایان رسید، اما دیدار و گفتگوی مقام های افغان با برخی از مقام های بلندپایه سایر کشورها ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی از اشتراک کنندگان کنفرانس توکیو خواسته است تا حمایتشان را در دوره تحول از افغانستان ادامه دهند. خبرنگار رادیو آزادی از این کنفرانس گزارش داده است که رئیس جمهور کرزی با مبارزه جدی بر ضد تروریسم تاکید کرده و گفته است که حسابدهی در مورد کمک‌های جامعه جهانی نیز جدی گرفته خواهد شد.
خانم ها و آقایان، من می دانم که پیروزی همکاری های ما وابسته به آن است که در برابر همدیگر حسابده باشیم و در عمل ثابت کنیم که پولی را که مالیه پردازان شما با مشکلات به دست می آورند به مؤثرترین و شفافترین شکل به مصرف می رسند.
رئیس جمهور کرزی همچنان ناامنی و توریسم در منطقه را از مشکلات عمده خواند و گفت که این دو مسئله سبب شده تا برنامه های انکشافی افغانستان به کندی مواجه گردد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز در سخنرانیش از دوام کمک های امریکا با افغانستان صحبت کرده و از قول وزیر خارجه ژاپن گفته است که کمک های 16 میلیارد دلاری تا سال 2015 میلادی به افغانستان تعهد گردیده است. و وزارت دفاع ملی میگوید 23 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت آمده است که این 23 تن اخیراً در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این جریان در ولایت کنر، غزنی، لوگر، خوست و قندهار یک سرباز اردوی ملی کشته و 11 سرباز دیگر زخم برداشتند. خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
رادیو آزادی. وارزه سلام، این هم خبرهای جهان از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون امروز گفت ایالات متحده و پاکستان تنش‌های گذشته بین هم را پشت سر گذاشته و به آینده تمرکز میکنند. کلینتون این سخن را در حاشیه کنفرانس درباره افغانستان در شهر توکیو ژاپن گفت و ای در حاشیه این کنفرانس با وزیر خارجه پاکستان هنارا بانیکر ملاقات کرد. کلینتون افزود خرسندیم که توانستیم مشکلات اخیر را پشت سر بگذاریم و بالای چالش هایی که در پیش رو داریم تمرکز کنیم. این سخنان را کلینتون در اشاره به بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان گفت. پاکستان راههای خود را بر روی کاروان های اکمالاتی ناتو پس از آن بست که 24 سرباز پاکستانی در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ناتو در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان کشته شدند. هیلاری کلینتون گفت از فرصت مثبتی که با گشایش دوباره این راه به دست آمده استفاده کرده و درباره مسائل دیگر چون مبارزه بر شبکه های تروریستی در افغانستان و پاکستان، تلاش های مصالحه در افغانستان و کمک های اقتصادی واشنگتن با اسلام آباد بحث خواهد کرد. مقامات در پاکستان میگویند پلیس بیش از 200 اثر تاریخی را که به دست آورده است که قاچاقبران تلاش داشتند به بیرون از پاکستان قاچاق کنند. سلیم الحق رئیس اداره باستانشناسی حکومت پاکستان میگوید پلیس این آثار را که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارند در نتیجه عملیات در شهر جنوبی کراچی به دست آورده است. در عملیات نخست پلیس روز جمعه یک موتور لاری را کشف کرد که تعداد زیادی از آثار تاریخی به ارزش میلیون ها دلار را انتقال میداد. در عملیات دوم که روز شنبه انجام شد پلیس تعداد کمی از آثار باستانی و شمول دو مجسمه بزرگ را در منطقه کرنگی به دست آورد. پلیس دو تن را در این حملات بازداشت کرده است. هرچند حفریات غیر قانونی و انتقال آثار تاریخی از پاکستان به بیرون با جدیت ممنوع است، اما در این اواخر قاچاق این آثار به دلیل موجودیت خشونت ها و عدم تطبیق قانون افزایش یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون میگوید با پایان هرچه زودتر خشونت ها و آغاز یک مرحله انتقال قدرت، سوریه فرصت بهتر برای جلوگیری از یک حمله فاجعه بار را دارد. کلینتون گفت رژیم به رهبری بشار الاسد باید بداند که روزهای آخر خود را سپری میکند و شک وجود ندارد که نیروهای مخالف رژیم مؤثرتر از گذشته شدند. و افزود که در قیام 16 ماهه بر ضد بشار الاسد، ماه گذشته خونبارترین ماه برای مردم سوریه بود. هیلاری کلینتون این سخنان را در توکیو در حاشیه کنفرانس بین‌المللی گفت که درباره افغانستان برگزار شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر برگزاری نخستین انتخابات آزاد در چندین دهه به لیبیا مبارک باد گفته است. اوباما انتخابات لیبیا را یک گام مهم این کشور به سوی گذار به دموکراسی خواند. کمیسیون انتخابات لیبیا میگوید 60% مردم لیبیا در انتخابات پارلمانی کشورشان شرکت کردند. در این انتخابات 200 تن برای شورای ملی لیبیا برگزیده میشوند. در جریان انتخابات گزارش‌ها میرسانند که در مناطق ناآرام شرقی لیبیا در نتیجه خشونت‌ها 1 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. شماری از مردم در شرق لیبیا انتخابات را تحریم کرده و صندوق‌های رای‌دهی در 14 مرکز رای‌دهی در شهر اجدابیه را آتش زدند. در این شهر جمعاً 19 مرکز رای‌دهی وجود داشت. آخرین انتخابات پارلمانی 5 سال پیش از کودتای نظامی معمر قذافی در سال 1946 میلادی برگزار شده بود. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به مناطق ساحلی بحیره سیاه رفته تا از مناطق سیلاب زده دیدار کند. در این مناطق بیش از 140 تن در نتیجه سیلاب های شدید کشته شدند. پوتین به تحقیق کننده ها دستور داده است تا دریابند که آیا مقامات اداره هواشناسی در محل به مردم این مناطق از امکان سرازیر شدن سیلاب ها هشدار کافی دادند یا خیر.
روختیا د ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دو دکتر متخصص دکتر اکرم ملکزی از جرمنی و دکتر میوند ایوب احمدزی از کابل در مورد مریضی پولیو یا فلج اطفال صحبت کردند. و همچنان در قسمت اول برنامه در مورد راپوری که در ژورنال طبی بریتانیا به نشر سپرده شده معلومات ارائه شد که در راپور آمده که در اواخر واقعات پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان زیاد شده و در این مورد ابراز نگرانی شده که اگر توجه لازم صورت نگیره ممکن است که تعداد اطفالی که به پولیو یا فلج دچار هستند زیاد شود. و همچنان در راپور گفته شده که موجودیت یک طفل مصاب به پولیو که چنان که دکتر صاحب همین مسئله را یادآوری کردن خطری است نه تنها برای افغانستان و مناطق نزدیک بلکه برای تمام جهان. از او خاطر موضوعی بسیار مهم است که فامیل ها حتما متوجه این نکته باشند که چقدر با واکسین کردن طفلشان نه تنها طفل خود نجات میتن بلکه برای اطفال که در نزدیکشان هستن و حتی برای اطفال تمام دنیا کمک میکنن. شما میتونین از دکتر صیبا سوالاتتان مطرح بکنین به رادیو آزادی، زنگ بزنین، نمرات رادیو آزادی رو باید داشته باشین. به کابل میتونین مستقیما به رادیو آزادی زنگ بزنین 07-00-484-6220 و همچنان میتونین به رادیو آزادی به اروپا تلفن کنین 00-420-22-11-2-42-01 و یا هم 00-420-22-11-2-42-01-43-01 و یا هم 44-01 زنگ بزنین و از دکتر صیبا پرسشایتان مطرح بکنین. خب دکتر صیب میوان صحبت کردن در مورد از اینکه چطور یک طفل به پولیو مصاب میشه و همچنان دکتر سیبا در مورد تاریخچه این مریضی صحبت کردن که چطور برای اولین دفعه پولیو شناسایی شد و چگونه در دنیای غرب دکتر سیب ملکزای صحبت کردن و همچنان دکتر سیب میوند که چگونه تلاش ها صورت گرفت که بسیاری از کشورهای جهان امروز کشورهایی هستند که اونا از پولیو فری یا کشورهایی هستند که در اونجا اصلا مریضی پولیو نیست و متاسفانه افغانستان، پاکستان و یک قسمت از نایجیریه کشورهایی هستند که در اونجا پولیو هنوز هم وجود داره و نیاز به تلاش های بهتر است و کلانترین کمکی را که میتونه خانواده ها کمک میتونه که چگونه دکتر سیبا در این مورد صحبت خواهد کردن. یک تلفن داریم، بفرمایین. رادیو آزادی،
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
دکتر سیب، من تاسو ته ټول سلامونه.
و علیکم سلام. خره غلی پروگرام ته خبري وکړو، روغتیا پروگرام دی.
نو دکتر سیب، نو دا وزانه لګاوه ده چې تعریف برکم په پرکوله چې زه نه بدرینو خو کار ونه کړ.
زه په ینه شم تاسو په پوښتنه کولای شي دغه تکرار کړئ لږ جګ غږ باندې.
اور اسفالوری نه ده تکرم سیب، نو د اسفالوری برک سوال کو.
ها ډاکټر صاحب، اکرام تاسو پوښوي وای د اچ پایلوري په اړه کې پوښتنه کوم.
موضوع را کوم بل موضوع را
ان په یګم دا اتمن
د می
نو دا د می دې موضوع دا تکلیف نه کی موږ خو می دې برخه کې په خوام خبرې کې بیا په بل وخت کو نن یوازې ورځ ته پولیو برخه کې خبرې کو کدی موضوع کې نن سوالو کړئ شه ست پښتنې ته بیا ورسته بیا ځواب وایي.
خا بخنه غواړم کوردی ودان په نورو پروګرامونو کې هم په دې خبري شوې دي اوس کدي تر شنو اصلي موضوع پاتې کیږي. نو هیله تاسو نه امداده او مونږ هم په دې خپه شو چې وخت نه تاسو پوښتنه ته جواب نشي. نو هغه پوښتنه چې بیا تاسو د پروګرام نه بهر څه پوښتنه کوي نو زه یادښت کوم ک بیا په دې پروګرام کې په اخر کې شیخ او کني حتما زما په نظر کې بیا په نورو پروګرامونو کې به خامخا ور باندې خبري وکي ډاکټر سیبان. خا ډاکټر سیب میوند، شو امدیدا په امدغه وخت کې چې لرو په دې ټکی باندې به خبرې وکړو چې تاسو لکه بیلابیل دلایل د اول برخې کې ویل چې ولې مثلا په افغانستان کې لا هم خلک لکه تاسو ویل چې دې تاغه تاسو یو انګریزي ټکی مو ویل چې دیماند یا غوښتنه یا تقاضا کوم ده او خلک نه د خلکو رول مهم وباله په دې باندې کله نور هم رڼا واچوي چې دغه د پولیو د مخنیوي لپاره په ځانګړي توګه تاسو دی یو ډاکټر په توګه باندې کوم ټکی لازم بولی چې هغه ډیر مهم دی او هغه باندې باید کار وشي چې خلک دې تجربه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
من نه د پولیو د مخنیوي لپاره ډیر لارې چارې ست دي لکه د حفظ الصحې مراد کول، د لاسونو مینځل مخکې او د خوراک نه وروسته د رفع حاجت نه، همدارنګه د عصري تشنابونو استعمالول د رفع حاجت لپاره، نو دا ډیر زیات لارې سره. اما تر ټولو اسانه، ارزانه او تر ټولو مؤثره لار دغه د پولیو د واکسین دی. د پولیو دغه دوه څاڅکي خپل ماشومان ته سي کورنۍ ورکړي، ان شاء الله افغانستان به ډیر زر د پولیو نه خلاصي. او ورکول د څاڅکو په دی وجه باندې مهم دي چې کچیرته مونږ خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورنو کو نو خپل ماشومان هم د خطر سره مواجه کړي، لکه مخکې تاسو مو ویلي ټول ټولنه مونږ د خطر سره مواجه کوو. او لکه مخکې مې ورته اشاره وکړه چې چیرته د پولیو نه خالی ځای پیدا سي د واکسین نه، چې واکسین چیرته نه کیږي نو په هغه ټولنه کې په هغې ټولنه باندې د پولیو وایرس ډیر زر حمله کوي او هغه منطقه تر حملې لاندې نیسي. نو د کورنیو نه د ما غوښتنه دا ده چې د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته وکړي. او بل چې دغه مونږ په دوه شکلو باندې دغه تطبیق او فعلاً په اوس وخت کې، یو د ژوندانه په اول کال کې باید ټول ماشومان د پولیو څلور دوزه واکسین د هر درې میاشتو په وقفو باندې،
یعنی د اول واکسین په کوم عمر کې کیږي؟
نږدې کلینیکونه کې واخلي.
اول
واکسین د ژوندانه په اورو لمړنۍ او چې ماشوم پیدا سو په اولنې سوار لس ورځو کې، ځکه لار خودونه د سیخې دا کوم ګایډلاینز د نړیوال غوې دا سیخې چې کله چې ماشوم ډیر کوچنی نو دا د سخت ناروغي د لپاره د پولیو د شدید شکل لپاره، لکه ډاکټر صاحب ته مخکې اشاره وکړه چې په هغه کې ټول بدن نسی او تر ډیره حده پورې دا د تنفس عضله د ډیافرام چې دغه د دې مربوطه عصب چې په د غاړې په فقرو ادارو کې د غتر حمله لاندې نسی، نو دا اکثره دغه خلک سول د ډیر کوچنی ماشومان په همدې خاطر باندې مونږ په خپل پروګرامونو کې او په دغه د ټولنې حسونه په پروګرامونو کې ډیر تاکید وکړو. مونږ په دې نو زیګیدل ماشومان باندې خصوصا د ژوندانه په اول کال کې چې کوم ماشومان په دې باندې ډیر تاکید کوو، ځکه دوی د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دوی د مافیات کچه کمه ده او کمزوري دي، نو که وایرس په حمله وکړي نو د دوی د فلج کېدو چانس نسبت نور ماشومان ته زیات دي.
په ډاکټر صاحب ملک زی، تاسو د مخنیوي لپاره څه نور فکر لرئ؟ کوم بل نظر هم تاسو سره شته چې وی وی به د ډاکټر صاحب خبرونه
فرید جان د ډاکټر صاحب احمدی په تایید باندې زوایم چې هغه زه چې پولیو ناروغي گذر ناروغي لکه فابریکی غونم د زیاتی یو زیاتی یو زیاتی، یعنی د پولیو فابریکه چې دا د انسان کلمی دی، دغه فابریکې نه په لنډ وخت کې په سلګونو زرګونو میلیونه نور فابریکې جوړېدای شي یوازې د ډاکټر صاحب چې د انتقال دلاري. نو که زموږ هیوادوال دومره پام وکړي چې دغه یوه فابریکه چې د قدم موږ شړی کړو څنګه به وي، نو پولیو به د دنیا نه مخلو شوي اوسي. همدا ده چې پخوا هم چې توصیه کړي ډاکټر صاحب احمدي مخکې هم یاده کړه چې د لاسینځلو ډېره مهمه برخه حفظالصحه ده، یعنې دا چې کڅوړ ته خصوصا ماشومان زیر ډک جوابې چای کوي ما هغه ډک جوابې چې په من لاسونو باندې بیا راځي یو شی خوري خپله ځان خپله بېرته اخته کوي. بل دا ده چې همدغه ماشوم یو بل ماشوم ته لاس ورکوي، همدغه لاس چې د ډک جوابې چې باندې په من ده هغه بل ماشوم ته پولیو تیریږي. همدا رقم زمونږ هیوادوال ته په کاراتو مراتو مونږ ویلې دي چې اوبه چې څکي یو جام نه مسکي چې ټول یو نه بل ته ورکوي. پولیو ناروغي چې دا په لومړني او کې د اوبوست کولو یعنی د لاړو د لارې انتریږي، یو څوک چې په پولیو یعنی وایروس په بدن کې د هلا ناروغ نه دی، کله د مغ یو جام نه اوبو وسکي دغه اوبو نه بل څوک وسکي هغه ته هم پولیو وایروس تیریدای شي. نو دغه لارې دي سره مخنیوی شي.
کوم ودانې ووریدون کې لرو مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا.
سلام علیکم ګران قدرمن خور ډاکټر صاحب رضا جان، سلامونه تاسو او ګران قدرمن منلمنو اړو ډاکټرانو ته وړاندې کوم.
ډیر خراغ لې پروګرام زميره بني وکي.
ډیر مننه خور جان، خو دا یو پښتنه لرم خو هغه نو ګوره چې واقعیت به ولري به ونه لري، خو دا تر مخه یو خبره درته کوم چې دا اوریدونکو په خاطر باندې وایي. یو وخت یو مسلمان او د غیر مسلمان سره جنگو، نو دا مسلمان دا غیر مسلمان واحد دبا وای هغه د بیر کلمه ویل ده، نو هغه لا نفس پرځي وای دا مسلمان وای، نو برای ورته ویل دا غیر مسلمان چې زکه د نقه کلمه وایم ته ملا وای، نو دور ټول کدي خیر نه پکښې کې نه وای. نو زوایم چې دا وخت چې دا زموږ ډاکټران صاحبان وځي ته مصرفي دا کچري دا زموږ خوند منډه ورونه پلرونه ارڅوک چې خپل اولاد ور وځي ډاکټر ته او هغه دغه نه توصيه ورته کوي هغه په ډېر مصرف کوي. په افغانستان او پاکستان کې نو زوایم چې دا موتی دغه په ډېر دقت زموږ ډاکټران صاحبان ته ورځ ونیسي او په ډېر دقت واروي او د خپل ماشومان او حق سلب نه کړي لکه څو ورځې مخکې چې استاد سره راډیو د خلیه ما خبر واروي چې په وزیرستان او جزایو کې پولو د پولیو یا د کمپاین نه پرښو چې پروردګار ماشوم د خپل سوال او جواب ما کړی دی موږ بندگان په ګنا نیسو ول. دا یو او بل پښتنه مې د ګران ډاکټر صاحب ملک صدا ته چې ډاکټر صاحب کلم داسې راپور تاسو ترلاسه کړی دی چې سره د دې چې هغه د پولیو واکسین کړی وي بیا هم په دغه مرض گرفتار شوی دی ماشوم یا غټ یا کوچنی؟ پښتنه مې ده.
ډیر خراغ لی حبیب کامران صاحب له سویډن او چې هر کله پروګرام ته راځي او ډیره خسته خبري کوي او واقعا چې د کار خبري کوي او خې پښتنې کوي. کوم ودان ژوند دی وسې ډاکټر صاحب ملک زه
واګم دیو
دا کامران صاحب پښتنه تاسو ته متوجه و.
کامران صاحب ډیره مننه ساتي پښتنې نه که زه وایم چې یو څوک چې پولیو واکسین کړی یا بیا پرې اخته کېدی شي که نه شي، نو خپله کوم ژوندی مثال درته نه شم ویلی، خو زه زه طبي معلومات درکولی شم. هغه دا دی، زما خپله پرسونال نه چې زه مجبور یم هغوی ته د هپاتایتس یا د تور زیړي د هپاتایتس بي واکسین وکړم. ځینې کسانو ته جنکو ته درې واره واکسین کوم، هغې نه وروسته چې ټیسټ کوم ګورم د هغې وینې کې داسې کاري لکه هېڅ واکسین شوی نه وي. مالی خدایه، ما خو په خپل لاس باندې واکسین که په طریقه باندې، دا ولې د هغې مقاومت نشته او هېڅ انتیبادي نشته؟ بیا ورته واکسین وکړم، هغې نه وروسته بیا چې ټیسټ کوم بیا نشته پکې. یعنې لاسم وار چې مې پچکاري که آخر زموږ اقتصاد هم خراب شي، ځکه مجبور خپل تجربه نه هغې ته باید واکسین وکړم، بیا نشته. وروستی خبر وکړم دا چې ځینې کسان دي هغوی ته وایي نان ریسپونډر، یعنې دا چې هغوی عکس العمل نه ښکاره کوي. ځینې کسان شته په رښتیا چې واکسین مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي، یعنې بدن یې معاف کېږي نه. دغسې کسان شته وو، نو هغه ته واضح ده چې که ویروس ورته ورسېده هغه بیا نیسي پرې تخته کېدای شي پرې.
ښه، یعنې داسې پېښې شته دي. خو په مجموع کې ډاکټر صاحب میوند، تاسو څه وایئ؟ یعنې واکسین سل په سلو کې یو شی دی چې ماشوم د پولیو یا د ګذر نه ساتي؟
بله، زه به دا ویم چې دغه د پولیو فامي واکسین د خولې د لارې څخه موقع ورکول کېږي. دا یوازې ماشوم نه، دا ټوله نه ساتي، ټوله دی واکسین. مطلب کله چې ماشوم د پولیو واکسین واخلي، دا د پولیو دغه د واکسین وایرسونه لکه چې روغ وایرس چې کومه چې په کولمو کې تکثر کوي، دا هم په کولمو کې تکثر کوي، بیا د غایته مواد د لارې اطرا کیږي، او دغه اطرا سوی واکسین نور ماشومان د تنفس د لارې هم اغستی سي. نو مطلب ټوله ټوله نه ساتلی سي. اوس به زه تاسو ته لنډ تبصره په دې برخه کې وکړم. سږ کال مونږ لس د پولیو کیسونه لرو. په دې لس د پولیو کیسونو کې تاسو تنه خپل دغه د مونږ ورور به تنه خپل قضاوت وکړي چې څومره د واکسین مؤثریت زیات دی. د دې پولیو په لسو کیسونو کې پنځه کیسونه دا دي چې یو ځل د پولیو واکسین نه دی اخیستی، هېڅ یې نه دی اخیستی. او مونږ چې کوم سټانډرډ لرو هغه دا دی چې څلور زره چې کله ماشوم د پولیو واکسین واخلي هغه بیا په پولیو باندې نه اخته کیږي. نو پنځه داسې ماشومان دي چې یو وار د پولیو واکسین نه دی اخیستی. په دې پنځو پاتو کې یو ماشوم چې دی هغه یو ځل په کلینیک کې د پولیو واکسین اخیستی دی، او د نورو ټولو پنځو ځلو په راوندونو کې یو یو ځلې د پولیو واکسین اخیستی. نو د دې نه پخپله د واکسین مؤثریت څرګندیږي زموږ صرف د سګنیو کیسونو نه. یو یو واقعیت چې مونږ لرو په هغه د افغانستان پاکستان په سرحد کې په تیر کال کې یو ماشوم چې سره د دې چې د پولیو کافي دوزونه اخیستی خو هم په پولیو باندې اخته شوی. خو دغه ماشوم لکه ډاکټر صاحب مخکې په میکانیزم باندې خبرې وکړې، دا ماشوم داسې ماشوم و چې په توبرکلوز باندې مخته و او د بدن د معافیت کچه ډیره ضعیفه وه، او دغه ماشوم فلج شوی. نو دغه یوه واقعه د مونږ په دې څو کلونو کې چې د مونږ سره د هرې واقعې راجستري داسې څه دی. کوم کسان چې کورس تکمیل کړی څلور ورځې مکمل اخیستي، په هغوی کې تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې شواهد نه لرو.
ها، لږ وروسته به تاسو په دې مرته خبرې وکړئ چې دغه واکسین چې ماشومانو ته کیږي په افغانستان کې څنګه یو سیستم دی؟ یعنې هغه دغه ډیټا چې ورته وایي چې دغه راټولوي، دغه اسناد چې څومره ماشومانو ته واکسین وشو یا کومې څېړنې کیږي، څوک دغه څېړنې کوي، په څه ترتیب؟ لږ وروسته به تاسو لنډ معلومات وکړئ. ډاکټر صاحب ملک صاحب، دا ډاکټر صاحب میوند خبرې وکړلې چې په افغانستان کې دغه ساسکو په توګه باندې دا واکسین شته دی او ماشومانو ته ورکول کیږي. د دې هم دغه یو ډول دی، یعنی د ساسکو یا په پچکاري شکل باندې شته دی ورکول کیږي ماشومانو ته.
په جرمني کې د 1990 کال راهیسې د ساسکي نور نه جوړیږي، خاص د پچکاري د لارې ورکول کیږي. علت یې دا دی، یو خو دوی اقتصاد ښه دی، دوی کوی چې د ساسکو په ځای پچکاري ورکړي. بل دا دی، دوی وایي چې په دې چې اوس تقریبا پولیو په اروپا کې جرمني کې مهوه شوې ده، نو که چېرته یو چا ته د څاسکو د لارې ماشومانو ته نورو ته دا واکسین ورکړو، نو بیا د ډک جوابي چې دا چې دا واکسین چې دی خپله دا خپله پولیو ویروسونه دي چې لږ څه کمزوري دي، خو دا کمزوري ویروسونه د انسان په کولمو کې بیرته قوي کېدای شي. نو ډک جوابي چې د لارې نه چې وځي کېدای شي هغه قوي ویروس وسي، نو دغه باندې بیا بل څوک اخته کېدای شي. دوی وایي چې دغه خطر لا موجود دی چې د څاسکو سره بیا هم د پولیو ناروغي زیاته شي، نو هغې په ځای مونږ به داسې وکړو چې د پچکاري د لارې، نو پچکاري د لارې چې دغه ویروس مړ ویروس دی، نو د دې بیا هېڅ د خپرېدو خطر یې نشته. نو ځکه اوس په اروپا کې د څاسکو په ځای د پچکاري واکسین تطبیقېږي.
خا کورم ودان خا ډاکټر صاحب میوان تاسو په دې باندې کرته خبري وکي ځکه په دې باندې ک مثلا سړی په هر هیواد کې وغوړی دی وی ناروغي په اړه باندې تحقیق وکي یا مثلا معلومات راغون کی نو په ډیره اسانۍ کولای شي معلومات ترلاسه کی خو متاسفانه د افغانستان په اړه باندې چې کله وغوړی دی وی ناروغي په اړه باندې معلومات ترلاسه کی نو ډیر لږ به د سی یو تحقیقي مطلب ترلاسه کی یا د سیاسنا ترلاسه کی دغه د واکسینونو په اړه کې به تاسو ته خبري وکي یو اخیری اوریدون کې لرو دا به وخلو به ډاکټر سی میوان معلوماتو کی ازادي رادیو د خبري وکي لطفا خام تاسو فهمه چې نشته ده ډاکټر سی میوند
خام نو اوس فیرند موږ د ډاټا ټولول سیستم څه دی تر ډیره هدا پوره په کمپاینونو پوره مشخص دی لکه کوم وخت کې سی ټول هیواد کې په کور په کور باندې د واکسین ټوبونه ګرځي او هغه ته واکسین کینو دغه ډاټا څه کوم راټولېږي دا یا ارقام دا په دې پوره محدود دي نو موږ څه کوم وخت کې د واکسین ټیمونه ګرځي د همدې سره په څنګ کې مانیټوران ګرځي او دغه مانیټوران یا څارون کې سي دوی هم کور په کور ګرځي او هغه چې کم کورونه واکسین کړي هغه کور ګوري چې آیا واکسین پرشتیا هم لکه څومره چې واکسین ټیم راجستر کړي د داسته کنهسته په همدغه شکل باندې واکسین سوي دي کنه هم دومره کسان واکسین سوي دي کنه او
بیا دغه ګوري دغه معلومات چې مثلا مثلا ګوري فرزن د کمپاین دی په هلمند کندهار او سوولایتونو کې سو اختبات بل کمپاین دی په مزار شریف او دی سیمو کې اوس دغه معلومات دغه دیتا یا دغه ارقام چې راټولېږي د بیرته یو 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 مرکز ته ځي کنه د هرې سیمې مخبل ځکه چې څنګه ترتیب دی د پاره په افغانستان کې
او د سې دتی یو د کمپاین دوران کې لکه ما سمخ کې ویل د راټول وروسته د نس کمپاین ختم سی بیا مونږه د کمپاین نو وروسته یو بل مکمل د ټول پروګرام ارزیابی لرو چې هغه ګورو سای پروګرام په ټول هیواد کې په کوم شکل باندې تطبیق شې دین نو د کمپاین په سم د سیر سره دوه ورځې د کمپاین دغه ډاټا ټولونه پیل کیږي او ځکه ډاټا ټول سو د ول د کلسترونو په کچه باندې نه ول سوالي چې مونږه ویشلې د کلسترونو باندې هغه کلسترونو نه بیا ډاټا هم د سراتولېګي د ولایت په کچا د ولایت نه زون تاو د زون ټوله ډاټا د مرکز تر راځي د نړیوال روغتیا سازمان ادارې سره هغه د دې ډاټا ټولول مسولیت ده په غوړه لري
په لنډ باندې ډاکټر صاحب اکرم ملک زی په لنډ خبري وکي ممکنه د ډیر روغتیاي کارکونکو هم دغه پروګرام ته وګنيسي او تاسو د دغه ارقامو د ټولولو د اهمیت په اړه باندې دی او ډاکټر پتوګ باندې چلوديس کی کوي چې د سمره اهمیت لري چې دغه ارقام په سمته باندې راټول شي د روغتیاي کارکونکو رول سمره مهم بولې دی کې
یعنی په دې برخه کې زه څه نشم ویلی زه به خاص د ډاکټر صاحب احمدي خبرې تایید کوم ځکه اروپا کې پولیو اوس موضوع نه ده
ښه نو راشي په دې اخري برخه کې به د تاسو یو څولن پیغامونه راوخلم وخت ډیر کم دی د اوریدونکو ټلیفونونه نشي راغسته په لنډو باندې د تاسو اخري لارښوونې کورنۍ د پارسي دی ډاکټر صاحب میوند
نو کما ته وخرا کوي چې په د پولیو باره کې مې خبره کوم وخرا کې به دیغه یو ورور جواب ته کوم د شپلوري په اړه پښتنو کو د اسا خان ورور نه دی هغه د اسا خان ورته ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د پولیو واکسین د څه نه جوړیږي دغه موضوع چون په کونړ کې یو ډیره استرا لکه نس یو خراب اوازه جوړ کړی وځګین دی کې د خنزیر غوخه استعمال یا څنګه کې د سکه زوب په خپل په دې مسله کې کونړ تلاړم غلطه من د خلکو سره کې ناستمو ده موضوع ورته واضح کړی دا اصلا دغه وایروس یو دغه وایروس په لابراتوار کې کرل کیږي او دغه کرل سوی بیا د دینه واکسین جوړیږي او
یعنی خلکو منځ کې ویره ده چې
دا وایروس ویره د پوزو د کله زده د پښتنه وکړم د ما ماغه خبره را پیاد سس کونر کې مونږ په همدغه موضوع کې تلیونه په دې خاطر مال تر اوسه پورې هم د خبره لاغل تشتون لري نو د کورنۍ نه د مونږ توصیه هم دغه د خپل ماشومان ته یو جمله کې به ورته مونږ خلاصه کړو خپل ماشومان د پولیو واکسین ورکي کچیر ته د واکسین ټیم کوټه نه ورزین نو دی کلینیک تراولي او په کلینیک کې دغه خبر ورګي چې مونږ کوټه واکسین ټیم نه دی راغله نو موږ په خپل ماشومان واکسین دراوستل بس
ها ستاسو توصیه دا ده چې کورنۍ ته وایي چې حتمان ک واکسین کوونکی کوټه راځي واکسین ورته وکي او کنه خپل ماشوم په وخت باندې بوزي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي نو کوشش دی وکړي چې په دا اول دوه هفتو کې د ژوند ورته واکسین شروع کاندي ډاکټر سی ملک زستاسو کوم خاص لارښوونه شته ده
روایمه که چیر تا یو ماشوم وی آغا پا یو سخت سرطان اخته وی دا آغا مور پلار کورانه چه پیسی چه پریو لگه یا خنشی او آغا پا حق رسیگی نو آغی تا باوی چه دا دخته تالا رضا و دا مون نواخست او که چیر تا با یو ماشوم وی دا یو اختر وی خلق و خواتا ناست وی اول تا یو سین وی دا گرمه و احله دا جل نمرشی و خلق مرت گوری چه ماشوم گرمه و احله جل و احله ده او خود ایت سوکر تا یو گدو بور نکی دا مې د خدای رضا نه ده دا د خدای تعالی به هغه چا ته جزا ورکړي چې ده ته اوبه نه ورکوي نو پولیو ګزارم داسې څوک چې یو ماشوم ته دا د پولیو څاڅکي نه ورکوي یو جل وهلي ماشوم ته اوبه نه ورکوي نو د خدای قهر به په هغه به راځي
کورم ودان هیله من یو چې کورنۍ او ستاسو خبرې اورېدلې او انشاءالله چې خپل ماشومان به واکسین کړي او داسې ورځ به راشي چې افغانستان به د پولیو یا ګذر نه آزاد یو هیواد وي. ستاسو دواړو د کور ودانی د روغتیا پروګرام همدومره و. درې نیمې بجې دي. جعفر احمدي استډیو ته راغلی دی او د روانې خپرونې په پاتې نیم ساعت کې به راته ووایي چې څه لري او څه مطالب یې راغونډ کړي دي.
تشکر سلام. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 اف ام 100.5 میشنوید. کنفرانس بین المللی توکیو امروز با اعلام کمک 16 میلیارد دلاری با افغانستان پایان یافت. همین موضوع در صدر گزارش های این 30 دقیقه جا دارد. اما پیش از همه فشرده تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
جامعه جهانی امروز در کنفرانس توکیو تعهد کمک 16 میلیارد دلار به افغانستان را کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت جامعه جهانی در بدل این کمک ها از افغانستان تقاضاهایی دارد.
جامعه جهانی هم این پول های خود را آسانی نمیخواد به افغانستان کمک کنه، بلکه در مقابل از افغانستان بعضی کارهای را میخواد که در قسمت مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و همچنان تقویت نیازهای دولتی هم از مسائل است که در این باره جامعه جهانی هم تاکید داره و حکومت افغانستان هم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 23 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز گفت ایالات متحده و پاکستان تنش‌های گذشته بین هم را پشت سر گذاشته و به آینده تمرکز می‌کنند. کلینتون این سخن را در حاشیه کنفرانس درباره افغانستان در شهر توکیو ژاپن گفت. مقامات در پاکستان میگویند پلیس بیش از 200 اثر تاریخی را به دست آورده است که قاچاقبران تلاش داشتند به بیرون از پاکستان قاچاق کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر برگزاری نخستین انتخابات آزاد در چندین دهه به لیبیا مبارک باد گفته است. اوباما انتخابات لیبیا را یک گام مهم این کشور به سوی گذار به دموکراسی خواند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به مناطق ساحلی بحیره سیا رفته تا از مناطق سیلاب زده دیدار کند. در این مناطق بیش از 140 تن در نتیجه سیلاب‌های شدید کشته شدند.
تشکر از اینکه برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه به برگزاری نشست بین المللی توکیو اختصاص یافته است. تعهد تازه با افغانستان در کنفرانس بین المللی توکیو.
بیکندرانه کنفرانس سه چومنگو گفته؟
بیشتر از آنچه از کنفرانس امروز انتظار داشتیم به ما تعهد شد.
تا لحظات دیگر در مورد سخنان وزیر مالی افغانستان بیشتر خواهید شنید. افغانستان در نشست توکیو گفته است برای مبارزه با فساد اداری برنامه خاص را عملی می کند.
حکومت افغانستان یک برنامه خاص را زیر دست داره که در طول 2 سال آینده تمرکز کاری خود را بیشتر روی تقویت نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و همچنان حکومتداری خوب معطوف خواهد کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود، اما شماری از تحلیلگران افغان نسبت به این وعده های حکومت خوشبین نیستند.
ما باور ندارم که در 2 سال که باقی مانده به عمر حکومت آقای کرزی ما شاهد یک بارزه واقعا جدی در جهت امهای فساد اداری در کشور باشیم.
نظریات مردم را نیز در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی توکیو خواهید شنید.
همه کنفرانس هایی که در مورد افغانستان گرفته میشه متاسفانه تمام کنفرانس ها بروی کاغذ باقی میمانه.
تا پایان این برنامه با ما باشید و از تازه ترین انکشاف های مربوط به کنفرانس توکیو آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، کنفرانس بین المللی توکیو برای افغانستان امروز با کمک 16 میلیارد دلاری جامعه بین المللی با افغانستان پایان یافت. این نشست یک روزه به اشتراک نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان در ژاپن راه اندازی شد. زبیر اجمن خبرنگار رادیو آزادی در این نشست شرکت داشت و در خط مستقیم تلفن با ماست. زبیر سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد انکشاف های تازه مربوط به کنفرانس بین المللی توکیو برای شنونده ها بگو.
بله، طوری که شما گفتین کنفرانس توکیو که عمدتاً در مورد کمک مالی به افغانستان برگزار شده بود پایان یافت. وزرای خارجه افغانستان و ژاپن و وزیر خارجه افغانستان در پایان این کنفرانس در یک نشست خبری اشتراک کردند و در مورد نتایج این کنفرانس صحبت کردند. وزیر خارجه افغانستان دکتر زرمی رسول گفت که در کنفرانس امروزی برای 4 سال آینده 16 میلیارد دلار کمک تعهد شدند و گفت که افغانستان نیز در این کنفرانس در ساحه فساد مبارزه با فساد اداری، تقویت نهادهای دموکراتیک و حکومتداری خوب تعهدات را داشتند و گفت که جامعه جهانی یک بار دیگر در کنفرانس توکیو از ثبات، انکشاف اقتصادی و تغییر دموکراتیک در افغانستان حمایت خود را اعلان کرد. وزیر مالی افغانستان هم گفتن که گفتمش که چهار یا پنج سال آینده ای کمک ها صورت گرفته.
بله.
منتها در کنفرانس توکیو برای بعد از 2020 تا 2024 هم تعهدات را جامعه جهانی متقبل شد در برای حمایت از افغانستان.
بله، اجمن گفتم میشه که در نشست بین المللی توکیو روی میکانیزم مشخص در مورد چگونگی مصرف کمک های جامعه جهانی در افغانستان هم بحث های صورت گرفت. در این مورد به شنونده ها بیشتر بگو.
بله، ما از وزیر مالی افغانستان پرسان کردیم که برای مصرف این کمک ها چی میکانیزمی وجود داره، چرا که شکایت وجود داره که کمک های سابق هم با شکل مؤثر مصرف به مصرف نرسیده. او گفت که از پیش یک بورد مشترک جامعه جهانی و دولت افغانستان که به نام بورد مشترک انسجام و نظارت وجود داره و اونا همی کمک ها را باز هم ادامه میده که نظارت کنه و همچنان سالانه بین افغانستان و کمک کننده ها ملاقات ها و همچنان مجالس صورت میگیره که میتونه همی سر مصرف کمک ها نظارت شوه.
اجمن، آیا اعضای جامعه بین المللی در مورد انتظاراتشان از حکومت افغانستان در بدل کمک های مالیشان با افغانستان آیا تبصری داشتن؟ مشخصا چیز گفتن در این نشست؟
بله، در این کنفرانس یک چیزی که مهم بود و فرقش دائمی بود که با کنفرانس های دیگه که در مورد افغانستان می شد که جامعه جهانی و بخصوص تقریبا هر اشتراک کننده مهم از کشورهای مهم که یه صحبت میکردن در مورد فساد، مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب این شرایط به شکل شرایط نه بلکه پیشنهادات و یگان تا اگر به شکل شرایط هم یادآور میشد که باید در این راستا دولت افغانستان اقدامات جدی را بکند و همچنان میگفتن که بعضی ها میگفتن که اینطور اگر چیزی به مشکلاتی وجود داشته باشه این
بله.
کمک های
تشکر.
افغانستان تأثیر میبینه.
تشکر. زبیر اجمن خبرنگار رادیو آزادی بود که به طور زنده از توکیو در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان گزارش میداد. وزیر مالیه افغانستان کنفرانس توکیو را یک کنفرانس موفق و تاریخی توصیف میکند. عمر زاخیلوال امروز پس از پایان کنفرانس بین المللی توکیو در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که انتظارات حکومت افغانستان از این کنفرانس برآورده شدند.
کنفرانس چه چمون گفته؟
بیشتر از آنچه از کنفرانس امروز انتظار داشتیم به ما تعهد شد. ما خواسته بودیم تا برای 5 سال آینده سالانه 3,900,000,000 به افغانستان کمک شود، اما به اساس حسابی که ما به آنها داریم بیش از 4,000,000,000 در هر سال به افغانستان تعهد شده است.
حکم حساب چه مونږ وسان سره لرو په هر کال کې 3,000,000,000 څخه زیات تعهد شوه دی.
وزیر مالیه افغانستان گفت که در کنفرانس بین المللی توکیو روی تغییر در چگونگی مصرف کمک ها در افغانستان نیز توافق صورت گرفت. با گفته آقای زاخیلوال، هدف از این تغییران است تا پول های کمکی با افغانستان به طور شفاف مصرف شوند و به اولویت های افغانستان توجه صورت گیرد. تا لحظات دیگر گزارش های مربوط به کنفرانس بین المللی توکیو را نیز ادامه خواهیم داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:40 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط بزنه و 6 FM 100.5 میشنوید. وزارت امور خارجه افغانستان از تعهد تازه مالی جامعه بین المللی با افغانستان استقبال کرده است، طوری که در جریان هستید. در نشست امروز کنفرانس بین المللی توکیو، اعضای جامعه بین المللی تعهد کردند که به کمک های مالیشان با افغانستان ادامه بدهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
وزارت امور خارجه افغانستان لحظات پس از ختم کنفرانس توکیو تعهد 16 میلیارد دلار آمریکایی از سوی جامعه جهانی برای افغانستان را استقبال نمود. کنفرانس یک روزه به هدف جلب کمک‌های مالی برای 10 سال آینده افغانستان به روز یکشنبه به میزبانی ژاپن در شهر توکیو آن کشور برگزار شد. جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس خبری در کابل گفت که در این کنفرانس اشتراک کنندگان در کنار تعهد کمک مالی به افغانستان از پروسه صلح نیز حمایت قوی کردند.
در سند نهایی نشست توکیو، جامعه بین المللی یک بار دیگر روی صلح و ثبات و پیشرفت‌های اقتصادی حمایت قویش را اعلام کرد. در 4 سال آینده حداقل حدود 16 میلیارد دلار را برای افغانستان اعلان کردند. به همین شکل تا ختم سال 2014 کمک‌های قابل ملاحظه به حکومت و مردم افغانستان تعهد کردند که این مسئله برای حکومت و مردم افغانستان یک موضوع مهم و نتیجه این نشست می باشد.
نتیجه دیدی کنفرانس.
در عین حال افغانستان و کشورهای کمک کننده به این کشور یک میکانیزم را به خاطر شفافیت در پرداخت کمک‌ها و نحوه مصارف آن امضا نمودند. به گفته آقای موسازی، حکومت افغانستان به هدف جلب کمک‌های جامعه جهانی با یک طرح جامعه به این کنفرانس رفته بود و افزود که این طرح شامل برنامه‌های انکشافی و زیربنایی میباشد که طی 10 سال آینده حکومت افغانستان آن را با حمایت مالی کشورهای کمک کننده تطبیق خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که حکومت افغانستان در مقابل کمک‌های مالی جامعه جهانی یک سلسله تعهدات را که شامل مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب میباشد و دست سپرده است. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش در کنفرانس توکیو نیز از برنامه‌های جدید حکومتش در راستای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب یادآوری کرد. مقام‌های حکومت افغانستان میگویند که جامعه جهانی در کنفرانس توکیو در کنار تعهد کمک مالی از مذاکرات صلح این کشور نیز حمایت کردند. در حاشیه کنفرانس توکیو، وزرای امور خارجه افغانستان، آمریکا و پاکستان یک نشست محوری را تشکیل داده و روی پروسه صلح صحبت نمودند. باز هم آقای موسازی،
تدویر نشست گروه محوری افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا است که در حاشیه کنفرانس توکیو صورت گرفت و وزرای خارجه سه کشور در این نشست اشتراک داشتند و یک بار دیگر بالای اصول پروسه صلح افغانستان تاکید نمودند. و باور دولت افغانستان این نشست فرصتی است تا یک بار دیگر افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا تلاش‌های صادقانه و عملی خود را در راستای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت ببخشند.
پس از کنفرانس شیکاگو، این سومین کنفرانس مهم است که برای افغانستان برگزار می‌شود. در این کنفرانس کشورهای کمک کننده به افغانستان روی تعهدات جدید مالی، ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان بس نمودند. هرچند آگاهان امور این نشست را برای دهه تحول از سال 2015 تا 2025 مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که به خاطر عملی شدن این تصامیم نیاز به ایجاد یک اجماع منطقوی می‌باشد. به گفته آگاهان کشورهای همسایه افغانستان زیاد وعده کردند، اما برای عملی شدن این وعده‌ها هیچ ضمانت وجود ندارد.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. حکومت افغانستان در نشست بین‌المللی توکیو گفت که برنامه خاص را به هدف ایجاد حکومتداری خوب، تقویت نهادهای دولتی و مبارزه با فساد اداری تطبیق می‌کند. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد. اما حالا بیاین از مردم بشنویم که در مورد کنفرانس‌های نظیر توکیو چه فکر می‌کنند.
این وعده ها از یک طرف عملی نمیشه و اگر عملی هم شوه این پول ها در دست کسای قرار میگیره، این کمک ها در دست کسای افراد قرار میگیره که اونها اصلا اهلیت افغانستان ندارن، اصلا اونها تابعیت خارجی دارن و میخواین که در خارج بر خود به اصطلاح بنگله و قصر آباد کنن. اینها در غم ملت نیستن و ما چندان خوشبین نیستیم از این کنفرانس.
همه کنفرانس هایی که در مورد افغانستان گرفته میشه، متاسفانه تمام کنفرانس ها بر روی کاغذ باقی میمانه، تحقق پیدا نمیکنه. اگر تحقق پیدا بکنه، ما دارای چنین نظامی ورشکسته، یک نظامی که دارای نتونست هنوز هم فساد اداری را از بین ببرد، دارای چنین نظام نمیباشیم.
مهمش اینه میسه که باید پولا به یک مرجع اساسی سپرده شود و یک کسی باشه که از بازپرس کنه و پرسان کنه از این پولا کیف و میل نشه. بعضی کسایی هستن که پولا را کمک گویان میگیرن، اما پرسان نمیشه که اینا در کجا راست مصرف میکنه، چگونه مصرف میکنه. یک جنبه یک نیست که فرض نور پرسان کنه و از او معلومات بخواه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:45 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. حکومت افغانستان در نشست بین‌المللی توکیو گفت که برنامه خاص را به هدف ایجاد حکومتداری خوب، تقویت نهادهای دولتی و مبارزه با فساد اداری تطبیق می‌کند. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این برنامه در 2 سال آینده عملی خواهد شد. مصطفی صدیقی از ایمل فیضی پرسیده که چگونه با فساد اداری مبارزه می‌کنند.
موضوع مبارزه با فساد که یکی از تهدیدات و یکی از مشکلات است که حکومت افغانستان با او مواجه است. در این کنفرانس، در سخنرانی هایی که صورت گرفت از سوی مقامات دولتی، موضوع بوده که خواسته شد از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در این راستا گام های جدی را بردارند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هم در این راستا متحد است و قسم که رئیس جمهور کشور هم در سخنرانی امروز خود در کنفرانس توکیو به این موضوع اشاره داشته که فساد یا مبارزه با فساد باید مشترکاً صورت بگیره، چون که حکومت افغانستان قسمی که من پیشتر گفتم که در این راستا متحد است که با این پدیده مبارزه میکنه، اما چون که فساد بود داخلی و خارجی داره، فریاضا مبارزه مشترک با این پدیده یک امر ضروری میباشه. و رئیس جمهور کشور در سخنانی امروزشان در ارتباط به ایجاد یک میکانیزم مشترک حسابدهی تاکید کردن که در عمق همکاری های جامعه جهانی که قرار است بعد از سال 2014 این در جریان دهه تحول با افغانستان صورت بگیره، در عمق همکاری ها و یا این مساعدت ها و یا این کمک ها باید یک مکانیزم مشترک حسابدهی وجود داشته باشه، چون که مشکل فساد بود داخلی و خارجی داره. لذا یک مسئولیت مشترک افغانستان و جامعه جهانی است که در این راستا مشترکاً با هم گام های جدی را در امر مبارزه با فساد بردارن.
یعنی چقدر مطمئن هستین که در بدل گرفتن 16 میلیارد دلار یا حداقل امی وعده تا 4 سال آینده شما این ضمانت ها را بتین که با فساد به صورت شاید و باید مبارزه خواهد شد؟
در ملاقات های دو جانبه که رئیس جمهور کشور داشته و همچنان در کنفرانس امروز، جامعه جهانی هم این پول های خود را آسانی نمیخواد به افغانستان کمک کنه، بلکه در این راستا از در مقابل از افغانستان بعضی کارهای را میخواد که در قسمت مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و همچنان تقویت نهادهای دولتی هم از مسائل است که در این باره جامعه جهانی هم تاکید داره. حکومت افغانستان هم در 2 سال بعدی به حکومت رئیس جمهور کشور قسم که شما هم در جریان هستین یک برنامه خاص را زیر دست داره که در طول 2 سال آینده حکومت افغانستان تمرکز کاری خود را بیشتر روی تقویت نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و همچنان حکومتداری خوب معطوف خواهد کرد. فلهازا برنامه هایی را که حکومت افغانستان اولویت بندی کرده در قسمی که من پیشتر گفتم، این همه برنامه ها با جامعه جهانی شریک ساخته شده و دیده که افغانستان برای دهه تعول داره، این برنامه ها از سوی جامعه جهانی مورد قبول قرار گرفته و قسمی که من پیشتر گفتم حکومت افغانستان هم خواهان عزیزت و هم جامعه جهانی که مشترکن هم افغانستان و هم جامعه جهانی برای مصارف که در دهه تعول صورت میگیره با پول و یا کمک های جامعه جهانی، برازی باید یک میکانیزم مشترک حسابدهی با وجود بیاید که در این راستا توافق نظر موجود است میان افغانستان و جامعه جهانی.
و جناب فیضی، میخوایم این سوال را هم بپرسم که بسیاری از مردم در داخل افغانستان، چنانچه شما در جریان هم هستین، به این کنفرانس ها به گونه شک و تردید مینگرند و میگن که خب به خاطر موجودیت فساد اداری بالا در درون اداره های حکومت، عدم شفافیت و همکاری در بخش عرضه خدمات به مردم، اونها میخواهند که یک ضمانت و تضمین از حکومت داشته باشند که زندگی اونها متحول شود در 10 سال آینده. این ضمانت را چقدر ما مردم افغانستان شما میتین؟
ببینید، این کار یک روز و دو روز نیست که ما وقت را تعیین کنیم یا زمان را چوکات زمانی را تعیین کنیم برای ارتباط به این موضوع. اما چیزی که روشن است و این قسمی که رئیس جمهور کشور هم در سخنرانی اخیرشان در شورای ملی به این موضوع تاکید داشتن که بعد از این حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این باره متحد است که تمرکز کاری خود معطوف میسازه به حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساد و همچنان تقویت نهادهای دولتی.
ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود. آقای کرزی در نشست بین المللی توکیو گفت که مبارزه با فساد اداری در 2 سال آینده از اولویت های حکومتش خواهد بود. اما شماری از کارشناسان افغان نسبت به این سخنان رئیس جمهور افغانستان خوشبین نیستند. در همین مورد ساعت قبل با آزرخش حافظی، مسئول روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، و وحید مژده، یک تحلیلگر افغان، صحبت کردم و ابتدا از آزرخش حافظی پرسیدم که چقدر آقای کرزی به آنچه وعده کرده عمل خواهد کرد.
گذشت زمان ثابت خواهد کرد که جلاد ماب رئیس جمهور افغانستان تعهداتی را که کده مانند تعهدات قبلی فراموش میکنه یا در عمل پیاده میکنه. اما به هر صورت بایسته است که تعهداتی که انجام میشه در نهادهای بزرگ بین‌المللی و در نشستهایی که در او مانند نشست توکیو، یک نشست با پرستیژ است و با حضور نماینده های بیش از 70 کشور صورت میگیره، کسانی که به نام افغانستان تعهد میکنن باید تعهدات خود عملی بکنن و به او وفادار باقی بمانن.
بله، تشکر از شما آقای حافظی. آقای مژده، از شما میخواهیم بپرسم که اگر ما شما توجه بکنیم به سفر دیروز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کابل و تعهدات مالی که امروز در نشست بین المللی توکیو با افغانستان صورت گرفت، این همه چه پیام را برای همسایه های افغانستان میرسانه؟
تعهدی را که جامعه جهانی در کنفرانس توکیو تجدید کردن، در اصل تجدید همون تعهد گذشته است، برای افغانستان میتونه یک پیام خوب باشه و همچنان برای کشورهای دیگر یادآور این نکته باشه که افغانستان به هر حال همچنان در محراق توجه جامعه جهانی باقی خواهد ماند. اما ما باید چیکار بکنیم؟ آیا ما همچنان منتظر بمانیم که همه کارها را خارجی ها برای ما انجام بدن و یا اینکه ما خود ما هم باید کاری انجام بدیم؟ این کمک هایی که میشه برای افغانستان کمک های مشروط است، یعنی کمک های که تا کنون صورت گرفته به این شکل دیگه شاید نباشه و نخواهد هم بود، بخاطری که کشورهای کمک دهنده نمیخواهند پول مالی اتباع خود و در یک نظام به مصرف برسانند و در یک جای او را دور بریزند که هیچ نتیجه از او به دست نبیایه. از این سبب مبارزه با فساد در صدر اولویت های کاری این دولت باید قرار داشته باشه. اما با توجه به شناختی که موجود هست از این نظام و از حکومت، ما باور ندارم که در 2 سال که باقی مانده به عمر حکومت آقای کرزی ما شاهد یک مبارزه واقعا جدی در جهت امهای فساد اداری در کشور باشیم، به خاطر اینکه 2 سال باقی مانده اگر آقای کرزی دست به کار بزنه در حقیقت زمینه‌ساز یک دوره خوب برای دوره بعدی میشه. دوره بعدی که خودش دو نیست.
بله آقای مژده، با معذرت بگذارین، در مورد صحبتهای شما از آقای حافظی بپرسم. جناب حافظی، شما صحبتهای آقای مژده را شنیدین، اینا بسیار خوشبین نیستن نسبت به آنچه حکومت افغانستان و امروز رئیس جمهوری کشور وعده کرد، و با توجه به این که شمار زیادی از افغانها به خاطر موجودیت فساد گسترده اداری در افغانستان شاکی هستند و میگن که در جریان 10 سال کمک های جامعه بین المللی اثرات آنچنانی را که باید می داشت در افغانستان نداشته، شما چه راههایی را برای مبارزه مؤثرتر با فساد اداری در کشور پیشنهاد میکنین و چقدر با آنچه آقای مژده گفتن موافق هستین؟
قبل از همه این مسئله فساد و مسئله ضعف دولت یک مسئله مبهم است و از مسلماتی است که همه کس از جمله جناب مژده صاحب و ما و دیگرا به این چون در اینجا زندگی میکنیم و در اینجا هستیم و از کنه قضایا خبر هستیم، میدانیم که فساد چقدر گسترده است و چقدر فرصتهای رشد میتونه فساد از بین ببره. به طور مثال گرجستان یکی از کشورهای بی‌نهایت فاسد و از کشورهای بسیار ضعیفی بود که در مبارزه با فساد خود از این بیخی ناکام بود و کاری نمیتونست بکنه، چون معلوم شد که گذشته ارادی سیاسی وجود نداشت. رهبری جدید گرجستان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا را به یکی از کشورهایی که حسابی و شفاف است تبدیل کرد. در افغانستان هم میشه که میکار صورت بگیره، ولی اگر اراده سیاسی موجود باشه.
تشکر از شما آقای حافظی. آقای مژده، به عنوان پرسش اخیر از شما، فراموش نکنیم که حکومت افغانستان شماری از نهادهای خارجی فعال در افغانستان را عامل اصلی گسترش فساد اداری در کشور میخوانه. با توجه به این مسئله، جامعه بین المللی در این راستا چه مسئولیت داره؟ جامعه بین المللی باید از این پس چه کارهایی را انجام بده تا اینمی بار مسئولیت یا اتهام هایی که بالای نهادهای خارجی صورت میگیره از میان برداشته شوه و یا دور شوه؟
ببینید، در اینجا یک مسئله بسیار حساس وجود داره. آقای کرزای چند روز پیش جامعه جهانی را و خارجی را متهم کرد که شما قراردادها را به کسانی میتونید که ما در دستگاه دولت، یعنی در حقیقت افراد مهم در دستگاه دولت هستن یا به وابستگان اونا میتونید، و به این خاطر گفت که فساد شما گسترش دادین. ببینید چرا خارجی ها مجبور میشن که بیان و یعنی قراردادها را بتن با وابستگان حکومت یا با کسانی که در دستگاه آقای کرزای هستن؟ به خاطر که اینا میتونن مشکل ایجاد بکنن، میتونن که خرابکاری بکنن، از این سبب اینا مجبور میشن که برای اونا امتیاز بدن تا اونا بگذارن. شاید یکی از دلایل امی باشه. بنابراین باز هم مسئله برمیگرده به فسادی که در دستگاه دولت است. اگر آقای کرزای مطمئن است که فلان شخص قرارداد از خارجی ها گرفته و این کار غیر قانونی و خلاف قوانین افغانستان بوده، بنابراین چرا باید این شخص همچنان وزیر باشه؟ چرا باید این شخص همچنان بر مسند قدرت باقی بمونه؟ در صورتی که این کار نمیکنه، خود طبیعی است که در حقیقت یک بهانه است، یک بهانه‌ای که طرف اون طرف وارد میکنه و یک بهانه‌ای که آقای کرزای وارد میکنه. همین مسئله کابل بانک شما ببینید.
بله.
کابل بانک بالاخره
تشکر
نوشتید.
آقای مژده، با معذرت که وقت ما کم هست، بسیار زیاد تشکر از این که در این برنامه حضور یافتین. آزرخش حافظی، مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و وحید مژده، یکی از تحلیلگرای افغان بودند که در مورد برگزاری کنفرانس توکیو صحبت می کردند. شمار دیگری از آگاهان سیاسی میگویند تطبیق فیصله های کنفرانس بین المللی توکیو برای افغانستان بستگی به وضعیت امنیتی و ثبات در این کشور دارد. همکارم سید فتی محمد بها در این مورد از کابل گزارش میدهد.
هرچند آگاهان سیاسی کنفرانس توکیو را یک فرصت خوب برای آینده افغانستان می دانند، اما می گویند که عملی کردن تعهدات این کنفرانس مربوط به دولت آینده و وضعیت این کشور می باشد. عبدالستار سعادت، یکی از این آگاهان، باورمند است تا زمانی که سیاست کشورهای همسایه در قبال افغانستان تغییر نکند، تطبیق فیصله های کنفرانس توکیو کار دشوار خواهد بود. آقای سعادت که به روز یک شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت قضیه افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد، از این رو نیاز است تا برای عملی کردن فیصله های کنفرانس توکیو یک اجماع حداقل به سطح منطقه به وجود آید.
اگر ما در آینده که پیش روی داریم و افغان ها مسئولیت بیشتر
بیشتر را بعد از سال 2014 باید با عهده بگیرن. اگر یک اجماع نظر در قبال قضیه افغانستان به سطح منطقه به وجود بیاید، خصوصا همسایه افغانستان، اگر ما ثبات را در افغانستان تامین کرده بتانیم، اگر ما بتانیم فاصله بین مردم و نظام را از بین ببریم، اگر حمایت جامعه جهانی به شکل دوام پیدا بکنه، ما فکر میکنم میشه از این کنفرانس ها نتایج خوبی گرفت.
کنفرانس اقتصادی توکیو در مورد افغانستان به روز یکشنبه با حضور نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان های بین المللی و میزبانی ژاپن برگزار شد. کنفرانسی که دولت و مردم افغانستان انتظارات زیادی از آن دارند و حتی گفته شده که آخرین فرصت برای به دست آوردن کمک های مالی جامعه جهانی به این کشور است. در این حال تعداد از آگاهان به این باورند که افغانستان نباید با طرح‌ها بلکه با تهیه یک استراتژی جامع برای 10 سال آینده به کنفرانس توکیو می رفت. سید مسعود یکی از آگاهان اقتصادی و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل نیز به این باور است.
ما طرح‌های را بردیم در اونجا، نه یک استراتژی را. آغاز میکنیم برای ساخت یک استراتژی انکشاف ملی افغانستان سال 2014 تا 2024 و این استراتژی خود را میبردیم در کنفرانس توکیو و با اساس از اون طرح‌های خود ایجاد میکردیم که در حقیقت هم ما را از لحاظ کلی، از لحاظ استراتژیک مورد مطالعه قرار میدادن مردم و هم طرح‌هایی که به خاطر تطبیق نکات از این استراتژی بود نشان میدادیم که در حقیقت خودش پلانگذاری تطبیقی.
در این حال استاد مسعود میگوید تطبیق فیصله های کنفرانس توکیو وابسته به وضعیت امنیتی افغانستان است، مسئله‌ای که کشورهای همسایه در آن نقش برازنده دارد.
از همراهیتان با من احمد جعفر احمدی تشکر. در ادامه برنامه همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید.
دیر من احمدی صاحب تستر مسی اوردون